د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریځ نه یووالی دا ډله زړهواره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 50مه ناسته کې پنجشنبې ناوخته د فبروري په 8مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي وویل که پر طالبانو نظارت ونه شي د دې امکان شته چې دا ډله د بشري حقونو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژوره کړي. د هغه په ټوکو ښایي طالبان د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو، نجونو، مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوامداره مخنیوي لپاره دې د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټوکو نړیواله ټولنه دې داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل د کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. د افغانانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټینګار کوي چې که چېرته د طالبانو پر ضد د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي، د هغه په ټکو چې پایلې به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړونکې وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې 4000 بارونکو لارې دواړو خواو ته لیوي او نه رهیسې د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نه خوده په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه د پنځم به پورز ویلي د تورخم دروازې د بیا پرانستوب خبراتورو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لارې دیوي او نه رهیسې د بارونکو لارې او سربیره د مسافرو ناروغانو پرمختګل شوې ده. په سیمه کې د مشال راډیو د خبريال پټو کو مسافر او ناروغان په جمعتونو هوټلونو کې درې دی او د خوراک او څښاک له نشټونو شکایت لري. بل پلو د دروازې دواړو خواو ته یو شمېر لارې چلوونکو شکایت کړی چې مالونه یې په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو یې د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی وو د فبروري په 15مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي، خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر ماښامه له کابله د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 18مه له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه کړې وه چې له کابله د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په 10 کلن مزل کې د ابراهیم صدران د تېرې ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغې ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې، ابراهیم صدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم صدران ته وایي د هغه کیش تمه چې ما درلوده تا ونیو. په ویډیو کې ابراهیم صدران د خپلو هغو اشارو په اړه توضیحات ورکړي چې د یو سلو واو یا منډولو پوره کېدو وروسته یې په میدان کې کړی وه. ابراهیم صدران وایي په غور حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننې په شکل نیولی و له راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبې په ورځ افغانستان د انګلستان سره د چمپیون ټرافي لوبه په لړ کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روستي او په 5م بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 5 وکټو په تاوان 3.65 وکړې چې یو سلو واویه ابراهیم صدران کړی وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپله درېیمه لوبه له استرالیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپخین په 1:30 پیلېږي. او د هغو څلورو اسرایلي برمتو جسدونه پیژندل شوي چې د چهارشنبې په ورځ حماس اسرایلو ته سپارلې وه. د برمته شوو کسانو د کورنیو ټولنې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 8مه وویل مړه شوي کسان شمولو مزرو، تصاحی یادان، ازاکاک، الگارت او احادی یالو موک نومي اسرائیلی راغلی دي. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسلواله ډله ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې دورمن پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 3 اسرائیلي برمته او 4 کسانې مړ شوي، د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. دا دغه اوربن په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټول اسرایلي وګړو آزادي د لولې غزې د اسرایلو د ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربن د دویمه مرحله پلي کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دی.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
جرمنی د شاوخوا 4.5 لک افغانانو کوربه ده. په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د پناه غوښتونکو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. له کډوالو سره به څه چلند کیږي؟ په بدو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا به څه عواقب ولري؟ او ښي اړخي ګوندونه څومره دا ستونزه پلمه ګرځوي او خپله سیاسي ګټه ترې پورته کوي؟ دا اونۍ مثلث همدې مسلو ته ځانګړی دی. سلامونه او درناوی. زه صفی الله ستانکزای مو دغه مسله ستخ راغلاست ویم. په پروګرام کې را سره میلمانه دي ډاکټر وحید وطنیار چې د جرمني له هایدلبرګ پانتون څخه په سیاسي علومو کې ډاکټر اخیستې او همدارنګه د کډوالۍ په نوم یو کتاب هم لیکلی دی. او اغلی ګلالۍ مموزی د بند ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشر په جرمني کې. دواړو ته ښه راغلاست ویم. ښاغلی وطنیار، پیل به له تاسو وکړو. د جرمني د تر ټولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټرو وهل. دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډېره مننه ستانکزای صاحب، کور مو ودان چې ماته مو بلنه را ورکړه. تمه خو داسې کېده چې داسې پیښې دي، نه د آلمان ولس ته او نه هم د آلمان سیاسي چارواکو ته دې پیغام ورکړي، خو له بده مرغه داسې نه ده. داسې پیښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهمو فکټورو سره اغیزمن شوي دي. یو چې د غزې او د اسرائیل شخړو مسله وه، او بل دا چې د ټرمپ د واکمنېدونه وروسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د خدای بریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. سر
مننه اغلی مموزی. د مونیخ تر دغه پیښې وروسته په جرمني کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دي.
سلامونه ستانکزای صاحب، استاد قدرمن میلمه وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه، او استاد سلیدونکو اوریدونکو چې هر چېرته مونږ غږ اوري هغو ته سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یوه پیښه نه ده چې په مونیخ کار کې بدبختانه راپیښه سوله، بلکې دا نهه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. اوله پیښه یې په مانهایم کې وه چې تاسو هم شاهدان یاست، چې یو پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو ښاغلی مړ کړو. بیا د منشن په کار کې چې 2 نفره زخمیان او یوه مور او لورکۍ چې په له ډېر سخته پکېلونه د په روغتون کې دواړو سا ورکړله، نو دا به هم داسې یو ډېر مثبت اغېز ده په افغانانو باندې. هغه افغانان چې دلته پناهندګي ورکړې ده قبول نه دي، نو په هغه باندې به نو څه ناڅه منفي تاثیر وکړي. خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په 20 د فیبروري په ټاکنې دي، د ټاکنو کې نو دا پارتي چې
بلې د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته پوښتنه وکړم. زما هدف هم د عمومي تصور چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه له تاسو د ټاکنو په ارتباط پوښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیار، اغلی مموزی د منهایم یادونه وکړه، هغه پیښه چې ډېر پراخ منعکسه شوله، او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسه هم تقریبا پیل شوه. او جرمني اولنی هېواد په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولېږل، افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سختو جرایمو کې ښکېل و، دا مسله او تر هغه وروسته په پارک کې د دوه دریو کسانو ټپیان ول او بیا د مونیخ د غلوې پیښه چې وشوله، څه فکر کوئ دغه کډوال چې راځي یا د پنغښتن کې لاوله داسې فرتی ذهنونه لري که دلته په جرمني کې داسې شرایط پی راځي چې بالاخره د دوی ذهنونه بل طرف ته ځي؟ دا خبره په دې کوم چې د جرمني د یو ګوند غړي دا خبره کړې وه چې کډوال دلته ذهنونه خرابېږي او افراطي کېږي، باید دلته چاره وکړو. د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي؟
د سیرین خدای سي کار کوي چې د غدول ملونه تاسو وا چې یادونه مچ ورته وکړه. دوه دغه اساسي لامنونه دي، یو یعنی ډیر لامنونه شته خو دا دوه هم خپل نقش لوبوي. داسې بریښي چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوی وي، تاوتریخوالی لیدلی وي، نو د هغې په آن باندې اغیز کولی شي. چې او بل لامل چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی په آلمان ته راځي، هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي، او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي، چې دا هم یو اسوونکی فاکتور دی په دغه برخه کې. او نور داسې ورته نور فاکتورونه هم شته دي، مثلا کله چې دوی راځي کېدای شي چې له داسې کسانو سره یې دي اړیکې وشي چې هغې دي مخې کې هم دغسې موضوعاتو کې ښکیل وي. نو فلهذا فاکتورونه ارزښت زیات دی، او دا دوه فاکتورونه چې تاسو وویلې څېړنه همدغه ښکاره کوي چې دغه فاکتورونه دي.
مننه ښاغلی وطنیار. یو تعقیبي سوال هم په همدې رابطه چې جرمني خو ټولو ته معلوم ده د شاوخوا 4.5 لک افغان کډوالو کوربه دی، او له کلونو راهیسې په اروپا کې ډېر زیات کډوال په جرمني کې دي، البته د دوی سهولتونو ته په پام باندې. خو آیا فکر کوي جرمني چې د اروپا یو سرلاری هیواد دی، د ادغام هغه پروسه چې ټوله اروپا یې لري د کډوالو لپاره، هغه په ښه شکل تطبیق کړي که څنګه چې دغسې پېښې کېږي؟ علت یې کوم ځای دی چې دوی کمزوري دي د دغسې پېښو په مخنیوي کې؟
مستنکلسه بیا شی چې ممکن د ازماد یاد هو ته هغه دا ده چې باید موږ دغه موضوعات لږ زر جلا وساتو. یو دا چې دا یو فردي جرم دی، د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیې نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي، هغه موږ نشو کولو چې ټول هغه قوم کسان چې دغه قوم پورې یا دغه هیواد پورې اړه نیسي هغه ته موږ رجوع کړو. نو فلهذا دا فردي جرم دی، باید فردي جرم تر رڼا کې باید دا وګورو ورته. البته آلمان حکومت خو د ښه حکومت ولي په رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډېرې هڅې کوي، او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وس و توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په ښه توګه په مخه بیسي. خو له بده مرغه دغه په نږدېو کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي، دا په داسې یو حال کې راغلي دي چې ورته مهال موږ نور مهاجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونه څخه راغلي دي. امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ زره خنډونه رامنځته شوي وي، چې داسې یو اساسي خنډونه نه دي چې اوس موږ ووایو چې د ادغام بهیر د دین اغېزمن شوی دی.
مننه اغلی مموزه. تاسو چې له کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې له نږدې کار کوي او کډوال له نږدې پیژنئ، د بندو ولایت شورا غړي هم یاست، یعنی کار مو ډېر زیات له کډوالو سره مستقیم تاثیر هم لري، دغه ورسته پیښه چې شو تر دې مخکې ځینې پیښې چې شوې وي، د دوی هغه مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلی دي د کډوالو په وړاندې که څنګه؟
څه فکر نه کوم، دا لکه مخکې چې دا زموږ ورور ویلې چې دا داسې خلک دي چې دا مخکې لرې کاندیداتونه دا څه پېښې راوستلې. هو دا یو شخص کړي دي، دا په ټولو افغانانو باندې نه کوي. موږ باید دواړه خواوې وڅېړو چې دغه د منشن دغه پېښه چې موږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسوله، ولې دې دا ځوان دا کار داسې یو کار کړ، داسې بد عمل ته یې لاس واچاو، دونه خلک یې زخمی کړي. نو دا باید پولیس وڅېړي او افغانانو مخکې داسې څه نه وو کړي. نو دا یو څه دي چې تا تور سره هېڅ معلوم نه دي، دا مخکې له کاندیداتو نه دا درې ډېرې غټې پېښې په جرمني کې وسوله. نو موږ باید یوه خوا باید ونیو چې ولې دغه پېښه دا پېښه چې راوستې صحیح دي، چې دا پېښه راوستې دا کې پیښې نه وې. یعنی موږ ډېر افغانان یې موږ ډېر غمجن کړلو، المانان یې ډېر په ناهیله کړل، په داخله کې دوی دلته جرمني ته راوستلي دي. نو دا پیښې چې راوستې دا د پولیس کار ده، دا د څارندوالي کار ده، دا د محکمې کار ده، چې دا ولې دغسې پیښه ده چې دغه منشن دغه ځوان چې کار کوي دا خو انټیګریټ شوی یم و، ده دلته کار هم کاوه، رد شوی و، خو دا ولې داسې یو ځوان چې دی په سپورټ کې هم ډېر پیاوړی و، د ژوند هم دلته کاوه، ولې داسې یو جرمنی کے
جرمنی کی ٹاکنی را روانی دی او د خیاړو ګوندونو د وخت در رسیدو یا د ډیرو څوکیو د ګټلو احتمالات شته چې ورسره د کډوالو پر ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وضع کېدو احتمال هم شته. مخکې له مخکې همدارنګ په نورو اروپایي هیوادونو کې هم ځینې خیاړخي ګوندونه وخت رسیدلي چې ورسره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لا پسې سخت شوی دی. پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطني یار، دغه سپیخې چې په مونشن کې وشولې، یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یو پیښه کې ښکېل و، دغه سپیخې څومره د خیاړخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي، په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغه سپیخو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغه سپیخې ورته یو ډاکمنټ کې یا مستند کې دغسې مسایل.
زخت زیاد صاحب کشید منگ دا دخی ارخ گندونو تاریخ تا وگرو چی پزنگری توگا پا آلمان کی چی دا رمست شوائی ده پا ابتداعا مثلا ویدیدی دا پایخ لخاطر ایدیدی اغا اقتصادی مسائل پا اروپا کی دای تکلار و وکلا چی 2013 و 2015 کی چی دا کردوالی سنزی پا اروپا و پزنگری توگا پا آلمان کی چی را اغلی ایدوی دا پایخ اساسی فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و. یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په آلمان کې دوی د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځېد. دا په دې معنا چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د دغه حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي، نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطر یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزه د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د AFD په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپلو وروستیو بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې AFD له دې نه ډېره ګټه وچته کړله. د دې درې پیښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او د اتریش کې دا پیښه هم رامنځته شوه، له دې نه AFD مخکې له دې کاندیداتونه ډېره ګټه وچلې. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په د خارجانو په ضد باندې چلېږي. دوی هېڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا نور دې ملک ته فائدہ ولري. مطلب دوی صرف هغه پروګرام لري چې خارجانو په ضد باندې دا او دوی ته داسې یو زمينه ورته برابر شول او ډیره ښه زمينه دوی ته متاسفانه برابر شول چې دوی نه باندې په یک شنبه په ورځ باندې په موږ وګورو چې دوی به ډیر رای تر لاسه کړي او د افغانانو ته هم دا ډیره سخت سي چې قبول ندی او دوی با امکان لري چې لالمان نه وباسي او د ځوان یو تطریق کړي.
مننه کوم. لیدونکو یو ریپورت لرو په دې رابطه باندې چې د مونیخ تر پیښې وروسته هلته د IFD ګوند غړي څه وایي، او همدارنګه افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟ په ګډه به دغه ریپورټ سره وګورو.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري، سره سیرت خپلې کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپلې مور، پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه اپارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځی چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکار وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوه اوس د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه برازن
په هغه ودانی که بتل دا فکر کېده چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو، خو وساله داسې پریکړه کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي، او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وای د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړی دي. لا سارا سیرت سره زموږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر واروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه، او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم، ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمني کې د فبروري د 23 نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع و، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروسته او پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. دې ګوند لا له وړاندې د افغان او سوریي مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سارا سیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګېږي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې وکړي.
نظر پوښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
People in Germany ask for more.
باید یو نوی سا واخلو. خپل زیربناوی باید سری کړو څو ډار تر لاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سارا سیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
خو د سارا سیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 23 نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار، یو بل مسله غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راوروسته لکونه اوکراینیان راغلل، د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمنی ته ورغلل. اول ته راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونی چلند کېږي، اوکراینیان ډېر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډېر دقیق دی او لږ وخت ډېر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره، د دوی د قوانینو سره، دا څنګه ارزوي دا مسله؟
ښه، داسې شیان خو ما هم اوریدلي او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې، داسې شیان خو اوریدل کېږي. خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړي توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د ښه حکومتولۍ په رڼا کې ترسره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس موږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لوري باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه آغلی ماموزی، له تاسو نه غواړم وپوښتم، تاسو مخکې د ځینو ایلیت یا نخبه افغانانو یادونه وکړل، هغه افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال یې کولی شو ورکړو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې آیف دی یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نه کې ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وضع نه شي چې د هغوی ژوند ورسره تریخ شي.
زما له مدته په جرمني کې هم ډېرې اتحادي دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له دې لپاره کار کوي. نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي لاسرسی وکړي او سره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پیښې چې په جرمني کې پخپل افغانان هم ډېر وېرېدل، افغانان ناهیلي سول. نو اوس په دې باندې چې موږ خو دغه پیښې دا بدبختي پیښې راپیښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې زموږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بند چې وایي چې زه په بند کې په ولایتي شورا کې دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره به څه وي. حل لاره دا ده چې افغانانو ته باید وویل شي چې دغه کار چې تاسې کوئ یا داسې پولیسي دوسیې لري، دا کومه نتیجه نه لري، دا ډېره منفي نتیجه لري. یا به تاسې دلته بندي کېږئ، یا به مړه کېږئ، یا به لیږل کېږئ، بله کومه دلته کومه لاره نشته. نو دا زما پیغام د افغانانو لپاره، دا د ځوانانو لپاره چې دوی باید کار وکړي، دلته ژبه زده کړي. دوی دغه دپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو دا څه چې مس فایده په دې کې څه نه لیدل کېږي. نو په دې باندې کار روان ده، په دې پیښې را وسلې اوس نتیجه یې سره لکه تاسې چې موږ څنګه کولی شو، په دې باندې هم کار روان ده. اوس په کاندیدات وګورو چې په یکشنبې په ورځ باندې څه کېږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي. دا خو داسې معلومېږي چې د او پارتۍ رایې ډېرې زیاتې دي راته ویل کېږي، خو په دې کې نو حکومت څه کوي او په راتلونکي کې به دلته خو داسې نه کېږي چې هر نفر وباسي، خو دلته هم قانون دی، په کوم قانون باندې ایستل کېږي، ولې ایستل کېږي، نو په ولې راغلي دي. نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له موږ سره په تماس کې، له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځان او ځان په یو سرنوشت او د آلمان حکومت کې. نو موږ باید دا څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانه چې وو چې افغانان خو دلته هم چې افغانان راغلي، لکه وطنیار صاحب چې ویلي دوی راغلي دلته لاګرونو کې تقریبا 4 کاله 15 کاله دوی په لاګرونو کې 20 سرنوشته. دوی غواړي کار وکړي، دوی غواړي چې دلته مکتب وایي، دلته جن خو دلته هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده. افغانان بې حوصلې کېږي، دوی په لاګر کې دي، پیسې ډېرې کمې دي، دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو. نو دغه په کار ته دغه د آلمان حکومت د موږ باید ګه کار دلته په ښارونو کې وکړو چې څنګه کولای شي هغه کسان چې په لاګر درد کې دي هغه نه باید راووزي، هغه یو باید پناهندگی باید معلوم سي، دغه باید سرنوشت معلوم سي، هغه ته باید کار ورکړ سي، ځوانان مصروف سي. داسې خدای مکه چې بیا داسې یو پیښه راونه سي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادیږو. پس له کاندیداتو نه دغه زمونږ نظر ده چې موږ به افغانانو ته خدمات وړاندې کوو، دغه پیک موږ هم راویښ کړلو، سیاستمداران هم راویښ کړل، المانان هم راویښ کړل. او بد وختانه اوس دغه فاشیستي پارتۍ له دې نه ډېره غټه ګټه واخیستله. نو څنګه کولی شو چې دغه پارتۍ بېرته کمزورې شي، دا خلک بېرته په کرار شي او بېرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري؟
مننه اغلی مموزه. ډاکټر وطن یار، یو لوی تصویر کې وړاندې کوي په یو کال یا دو کالو کې به د کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې به څه ډول وي؟
که چیرې موږ داسې یو فرضیې نه لاړ شو چې د ښي اړخي ګوندونه په اروپا کې په ټوله کې د کډوالو ضد ګوندونه دي، او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویختو نه پورته زیات مثلا کی ارکی گوندونه شتون لري، تقریبا په شپږشت هیوادونو کې، یعنی په ټولو کې شته، د پرته له مالتا څخه. نو او د بل اړخه چې وګورو، ټرمپ چې اوس مهال په امریکا کې ولسمشر شوی دی او هغه ډیر په روښانه توګه د پوپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي، نو داسې ماته بریښي که چیرې دغه پالیسیانې په مخه لاړ شي او ورته مهال داسې وقعات چې موږ په منشن کې ولیده په نورو هیوادونو کې ترسره شي یا په آلمان کې ترسره شي، نو په ټولو کې موږ بیا ویلی شو چې په راتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو ژوند او دغه نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خاطره هغوی لپاره به ډېر سخت وي، بیا سخت تمام شي.
بله، مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالۍ مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو له موږ سره شریک کړ. سلامت اوسئ. لیدونکو له تاسو هم مننه کوم.
آزادی ملما
سلامونه د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیواد بهر د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکه جوړه کړې ده. دا فابریکه ولې جوړه کړې، څنګه یې جوړه کړې، لدی تجربه به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلې شي، دا د ته ورته ډیر پښتنې شې چې لمړی به لدی څخه ورو چې ازادي رادیو ملما خبرونه ته زړه پیژنې چې د کوم ازای دی.
سلامونه نیکه لې تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټور بخې. زه وحید الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم، خونځه مې ننګرهار کې لوسته، د محمدی صاحبزاده ریلیسې څخه فارغ شوی یم، پسې مې د کانکور له لارې ننګرهار سیول انجینیرینګ فیکلټی ته کامیاب شوی یم. لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پوهنتون څخه کړی دی، پسې مې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټرکچر انجینیرینګ کې کړی ده، او دویم ماستری مې د ایټالیا هیواد څخه په زلزلې بخش کې کړی ده، او تر 2002 کال را پدې خوا په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیره زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وایي چې په هغه وخت کې چې مو زده کړې کولې، آیا په دې فکر کوئ چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازه لویه پانګونه تاسو کړی؟
که په اول کې سوزلول خونځي نه راځه چې کله خونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سوزل د مکتب او استادانو څخه به دا پښتنه وایي چې څوک وړي د کیسه شي، نو ما به ډیر په جرات سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغسې په پوهنتون کې د خپلو ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله، د هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي څوک دا نه کوي ول امام په مقابل کې جواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري فقط دغم را چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول دا خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي څومره چې انسان فکر پراخوي نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي نو هو فکر مو کړی و خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک را کړه نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم
بله ډېر ښه راځئ د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې دغه پیل څخه موږ ته خپل قصه وکوي
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص دو نو بدبختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو نو لاره بند شو او نو بیا غینه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونه ته مې نومه سبتي نامونه وکړله او د یو شفاف پروسیس خو وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلم ایټالیا هیواد ته خپله بشپړه کړه او په دې جریان نو خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولې شو چې دا مثلا د ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم او پسې سمدستي مې وکولې شو چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې مې دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو که څه هم سفر ډیر اوږد و چیلنجونه ډیر درانده و ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و تر دې باوجود نو کم څه مو چې په ذهن کې و او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم
ډېر ښه څنګه مو افغانستان پریښود په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکې شم خو ولې بدبختانه شرایط دغه سي راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینریانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تک پاتې شو نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو
امین انشاءالله د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی. څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوی او دلته بیا په ایتالیا کې دغه فابریکا جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی. مثلا کاری ساحه وګوري، هغه کده په هر لحاظ شي، کاغه د ټکنالوژي په لحاظ شي، او کاغه په د کاری شرایط په حساب شي. نو شرایط ډیر زیات سخت او شورو یې آسان نه و، ولی هوډ قوي وو او هغه سمو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې، په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلایان مو کړی، او په دې جریان کې ومو کولای شو چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم، د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو نیو اخیستې. د ډیرو انټرویو په اخره کې زه وکولای شوم چې ما وکولای شو چې د کوم پوزیشن چې وو دا واخلم، او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اوله پروژه چې تکمیلوله هغه په ایتالیا کې، هغه پروژه د ځمکې د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آفشور سټرکچر ورته وایي، چې نفت او ګاز د سمندر د سطح لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختۍ له ځان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو، هغه کسان، هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایتالیا کې شروع کړه. او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته یې وړاندې کړو. او بیا هغې زمونږ پسې نور پروسیس ګروپ راځي، زمونږ ساختماني چارې دي، بیا پروسیس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخکې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت را تر مسؤلیت را وسپارل شو. دا یو نوی چیلنج و. نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم.
بله،
په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو، او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ ساختماني چارې مو پیل کړي، او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو، او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته، او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي، چې د دوی یوزج چې دی د کار زه چې د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې، او حتی زموږ تاسو ډیرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي. او دا یې نو د کار ځای، او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې، او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې په نړیواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده یې هم د درملو دپاره اومه مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیل کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دا مو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیل کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو یو ستره فابریکه وه، او دا هم تکمیل کړه. دغه پروژې وي، او دا هغه سترې بټۍ وي چې نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي، او کلونه کلونه به د ورته د استفادې وړ وي.
بله سیدی صاحب، وړاندې تاسو ویلې چې هلته په افغانستان کې که انجینر دی یا ډاکټر دی، ته ورته نور هر هغه ځوانان چې په بېلابېلو برخو کې په کارونو بوخت دي هلته لوړې زده کړې کړي دي، په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسلک کې دوی زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسلک کې چې کار کوئ، د همدغې ودونو له لورې د خپل کار کول څنګه ارزوئ؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په دغه خبرې کې اشاره درلودله، اما یو حس چې په افغانستان کې و که نه دلته توپیر کې کار کول ته ارزښت ورکول کېږي، هغه کار چې تاسو غواړئ هغه په ډېر ښه شکل باندې ترسره کولی شئ؟
ګورې کاري صاحب فرق کوي، ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ ارزښت دی، دې کې زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ماته، زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته، او دلته هغه کوم قدر چې د یو انجینیر دی هغه ډېر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډېر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډېرو هېوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کېږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډېر قدر درکول کېږي او ډېر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوروي او زمونږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی، او د وطن د خاطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو، او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي، ډېر خو هیڅ به مو لرلې، ولې اوس هم خپل هیواد ته نه شو نو د انسانیت
بله. وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله لکه چالنجونه او ننګونې، په دغه لار کې په دغه مسیر کې چې تاسو راغلئ تر دې ځایه مو ځان راورسوه، بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې، د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لار کې ننګونې څه وي؟
ګورې ننګونې خو ما د مخکې ویل چې که څه هم د کوم یو شتمنې کورنۍ څخه ما هغه نه لرو، نو مونږ د یو ډېر غریب کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچنیتوب کې مو د تر دهقانۍ تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونو ته ورکوو. نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وی. نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات و، کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هېوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو ډول حال کورنۍ نه لري، د خپل هېواد نه لري، بیا تعلیم محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسطه شته نه بل نه بل، ته چې یو 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 ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکي، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات و. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دی په زړه لري او ارمان وي باید ترلاسه کړي. نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنجونه شته او لا دوام لري، او موږ به ورسره مبارزه کوو.
بله که د ایټالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل کړه، آیا ایټالیا غوره وه تاسو چې دغه ایټالیا هیواد ورته غوره کړی، که نه نور فرصتونه مول چې د غرب په نورو هیوادونو کې باید پانګونه وکوي، هلته کاروبار فرصت وکوي، څنګه مو ایټالیا د پانګونې لپاره انتخاب کړله؟
ګوري که تاسو کتلي وي دلته د زمونږ افغانان راشي، نو محصلین په عموم کې به د محصلینو نه به زه شروع کړم، زه د 2021 نه تر د 2025 پورې ما زرګونو افغان محصلینو سره همکاري وکړله چې راشي اروپایي هېوادونو ته او دلته درسونه ووایي، او خپل زده کړې تکمیل کړې. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپلو محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړې تر څو هغه پروسیجر او هغه کومې لارې چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې. او شکر دی اکثره محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل، خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغسې چې مخکې ورته ویزی او سکالرشپونه ورکول اوسې نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پرېښي. دغه یو ذهنیت سازي ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وښوده چې مثلا که وغواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله سید صاحب، دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه، دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر و نه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسائل وو او خطرات باید واخیستل شي چې ته خپل څه چې هدف دې هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود وو او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولی شول چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا وو چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او په همدې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو، نو ځکه مو وکولی شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي، یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلف په موږ فابریکې جوړو، بټۍ جوړو او نور کاري ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډسټریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټول کال کې په ټول اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړي او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو، ساختماني چارې مونږ پوره کوو. ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هر بټۍ ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هر هیواد ته چې کوم هیواد کې مونږ پاک لرو، پټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو، مونږ ټول یو ځای زو او هغه پروژه تکمیلو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق
بله. څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پانګونې امکانات برابر وي؟ هلته پانګونه کوي یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې، د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې د حساس دی د افغانستان غونډې هیواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډېر زیات لرو، لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غټ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي، نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډېر اومه مواد مونږ لرو، د هغې د خطر د پروسس چې دا کمې بټۍ په دې باندې نړیواله کچه پانګوال ته زمینه مساعده شي او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دوی به ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستیو کې سیدي دندې پانګونې په تړاو غواړم چې تاسو نه وپوښتم، په ایټالیا نور اروپا کې په سلګونه زره افغانان ژوند کوي، هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ څرنګه کولی شي چې په اروپایي ودونو کې دې به پانګونه وکړي؟
ګوره، په اروپایي هیوادونو کې دوه مسایل دي. که پروفیشنل کار کول غواړي، نو پروفیشنل کار د خطره چې دوی اکثره لوستې ځوانان راځي په دې هیوادونو ته او ډېرو شاخه کارونو ته غاړې ښه کوي، نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستې دی او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړي ده، کلونه خواري کړي ده، باید په هماغه بخش خطره دوی باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې سره هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دې د خطر تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزیومی جوړه کړي او په دغه ریزیومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی او کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړي دي او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش لوستوي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونه ته لاس واچوي.
مننه سیدی صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مارکیټ ته حاضر شوي.
تاسو هم ډېره مننه، تاسو د اوریدونکو ډېره زیاته مننه.
مننه.
نمو.